د شپې نه بجې شوې زموږ راغله ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خوړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي د دې ادارې د افغانستان څنګ نن پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپل اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تاوده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي 20 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې تورن په اووه میاشتني تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په دورو ووهل د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي د غور کابل لوی لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکاک سیمه کې تیره شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي د سوریه پر زول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دای د دسمبر په اتمه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوي روسیې ته ولېږدول شو اسد له مسکو څخه چې د ته سیاسي پناه ورکړې د سوریه د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په یو لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړې نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریه ووت ویلي دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي اسد زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي له هم په دمشق کې پر خپل دنده بوخت و خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې له زقیې ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دای کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسید نو خبر شو چې د توفادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو په شاشوي او وروستۍ پوځي قطې هم سقوط وکړ د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمني د دسمبر په اتمه نیټه وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغه ځواکونه ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 1.5 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي په بیان کې راغلي دي چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګوست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي لا و باورې چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي په یو مرکه کې دې ته کتنه کوي چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي
په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې او سلسله تهدیدات راوستل هغه بندي کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د حیات تحریر شاندلې په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واورئ چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې بحث کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د ځینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ځل د ځینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یکشنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یوه ګډه ناسته کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړې چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې امنه علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وایي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامی شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را
د ښځو د حقونو فعاله پتونی تایشمان بیا د دغې کړنلارې مبهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولي او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانګر عمق دشمنی
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک څرنګوالي شدید محدودیتونه وازه او آن د ښځو غږ او راتوباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ډسمبر په درېیمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی یې ناوړه او د شریعت خلاف بولي یوه کړنلاره تصویب کړې ده، که څه هم دا کړنلاره ډېره واضحه نه ده او یوازې دومره ویل شوي چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوی وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دیني علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدي نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدي څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دود او دستور نه منځل مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ښودل یا د جنکو یا د علاقانو چې بلوغ عمر ته رسېدلي دي باید د اسلامي امر دی چې تر باید په اصطلاح نکاح وشي او نجلۍ و هلک په اصطلاح ورکړل شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د ځمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د ده بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلې سو استفاده کېږي، زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلې داسې زمینې برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا که چېرته یو منکر او تخلف ولیدلی شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل یا حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول، تر حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدي صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې موږ مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې که چېرته توانایي نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نورو علماو روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چېرته په تمام افغانستان کې نه شي کولی، دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د دستره نه مني، په تعصب سره
مدرن علوم مباح ګڼي. همدغه تعبیر سعیدي صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده، همغه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې ښځه د شارواله و، همغه چې ښځه سرپرسته و، د دې کارونو د عملي کولو لپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی، د اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي، دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي، په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی علومو څیړونکو صلاح الدین سعیدی او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د اسلام پالې هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پاله ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کوم یوه یې د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله وه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی یوازی ده هغه فکر او کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. یوازی دا ډول اداوی کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
نافهمی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود داره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر و شام له بریا ملاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای ببرید
که موږ په رښتیا هم په اسلام ځانونه پوه کړو نو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څېر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریې د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واک ته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدوی وونی وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر موټر چلونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکي پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې البته د دولت ټیکسونه هم ډیر زیات شوی دی. بیل ټول مزار کابل اتیا روپۍ ټیکس ورکوي. د عقلګور یعنی ټیکس د سړک چې تګ را تک 1400 کیلومتره ده، ولی مونږ په تګ را تک 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټیکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره، دومره عواید نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
مونږ چې کله لاره کې راځو طالبان له مونږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه مونږ ته ډېر ګران تمامېږي. مونږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا مونږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات مونږ ډېر زیات دي. مونږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کړي مونږ باندې.
یاد موټر چلوونکي دغه شان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو تر څنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 روپے ته برش می تاس
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي. یو زل په تک کی، بل زل په برترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي آزادی رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې له بیلابیلو موټرو بیلابیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایاتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه په 2.6 منځنیو څپو اوري. دا په دې فریکوئنسی د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار تر شپږو دوام کوي او د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو په 19:25 متره لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بېوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د بیو او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی، د کورونو کمښت او پلو کچاله غونډوي هوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. کته هم دغه شبکې پر راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی. خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یوه دوه طاقه کور بیه د 2,800 ډالرو ترمنځ وه چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یوه دوه طاقه کور کرایه له 10,000 تر 2,000 افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې وسیږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه راباندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسیږم. 2,000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه راباندې جګه کړې ده.
اتولا چې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، په کابل کې د کورونو د بیو او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له 6 د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا د پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي. نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د زمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي، بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري دا وخت د شپې 9 بجه او 13 دقیقې شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې 25 دقیقې بحث پیلېږي خو لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پنه لیکلي دي چې د خلکو ډیره برخه باید خپل اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې تورن په اووه میاشتې تنفیزي بند محکوم او 25 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام مازر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د غور کابل لویه لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکک سیمه کې تیره شپه تړل شوې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. د سوریه پر ځول شوی ولسمشر بشار اسد وایي چې دی د دسمبر په اتمه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې د ته یې سیاسي پناه ورکړې د سوریه د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په خپل لومړی پیغام کې دا څرګندونه کړې دي. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنۍ د دسمبر په اتمه وروسته له هغه پرزیده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینه دمشق ته ننوتل او اوکراین د روسیې په لویدیځ کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیر جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 سغړی هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 نور میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو جنو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز پا په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. ښاغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. ښاغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو 4-5 نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډېر زیات دي طالبان نه دي چې له نړیوال ټولنې سره هتا اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډېر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تیره جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغه اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په حکله. خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځای پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغه سی وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلی، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضې ملکونو ته لاړم شي، هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو، تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل یو کلی ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. دا چې ولې نه درک کوي، زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار لنا پوهی کیږي، او کدا کار کی کوم بل سن نغښتی دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثرا د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسی اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حق، د افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو ته کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اغلا کړي، په میلیونونو ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل، او هم نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل، او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نږدې شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبانو ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور او سپین نشته دی، ښځه حق دی، تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دی کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ به موږ ته ډېره محتاج واوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو، او موږ باید نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هېڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي
شرایط وای چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې د ساحه محدودوي، نو تاسې فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړه شي؟ هېڅکله نه ځي، په هېڅ خصوصا نړۍ خو بیا هېڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه قطاجستان خو په ځای پرېږدي، ترکمنستان حتی، یعنې پاکستان چې کامل د دوی حمایت یې درلوده،
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینی جګپوړي چارواکي د دې ستاسو نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نه کوي؟
زه فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینی مشران، اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادیې کابینه غړي، هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریځونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریځ ده، دا څومره ښه او کاملا د کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، اوس دغه د هغه بیانو ته که متوجه شوي یاستئ، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګورې حتی د معاون د رئیس الوزرا مولوي کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، او شروع یې د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړې. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کېږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي دغه خبره. اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کېږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبة الله ته دا خبرې مستقیم کېږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې، ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ما ته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس داسې څه درته وایم، هغه نه غره خم وکړې، له دې نه نور زه تا ته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د ده د یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کېږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی د ځینو کسانو له خولې راوځي، کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي، خلک ورنه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي، چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د یونو د شوانځي او پهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې شوانځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولو الامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان پدې پویږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګیدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. مو غوښتنه دا دی چې طالبان د تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړل. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ولیدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه ولیدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړی خو ډیر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړی او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته تر سره کړي په تیر دي شو سلور ته کلو کې نړیوال خپل بشري مرسته تر سره کړي دي خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي نو یو مسله همداره چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي اگر دل لپاره روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د ملان مطابق دوی پر مخ دي بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د غواخ سره مخ کیږي نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دي موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلکانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو د هغه نه ورسته به خلکان قدرت راغله او نړیوالو خصوصا لیدیز نړیو کتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپل کمونستانو چې به وهل چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او داره او د هغه سوچم د کمونستانو د افغانانو سره ډیر ظلم دی او کتل کمونستانو چې د نړی سره جوړ رانه فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړی پرې خو د کوم لیدیز نړی پرې خو د نتیجې څه شې شوله موږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختګي وادونه خو پری د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اتی پذیر په تاسو یو ځای کې موقعیت لري او تاسو ولس لري چې همیشه موږ تاسو اتی پذیر نو دغه اتی پذیر کولای شي نړۍ دغه اتی پذیر نه همیشه استفاده وشي کولای دغه اوس موږ تاسو زمي غونډیان نکته دغه غونډیان له طریقه هم په افغانستان کې نړیوال وګوري چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده تاسو وګور چې په د کال بجریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا را فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوڅې په ديار لاسو دوه یا کلونه ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کوڅې افغانستان بیا په کم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په ديار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی وو سم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر را وراتلو سره سم به نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټول آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پنځه لوري شپږ لوري کلونه ورسته به د آرام یو ساو اخلي خو بعد مرګ هم د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه ورسته موږ تاسو دغه سیر رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه یو موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هیواد دی چې په دغه یو موقعیت کې موږ تاسو دغه یو رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پرمخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنياتو څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه نه بعد مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدا یقل د ګاون سیال لري او په دغه یو بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي
ډیره مننه پنځه ویشت دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث میلمانه وه د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د چارو شنونکی عزیز احمدزی او بل شنونکی خان زمان امرخیل.